خبرو جاج واخستل شي نو په دې کې ډیر چیلنجونه هم موجود دي. نوموړي په مرکه کې په هغه شرط له حکومت سره د خبرو وړاندیز کړی چې په بلوچستان کې فوزي عملیات ودرول شي او امنیتي ځواکونه له دغه سیمو راوځي. ورځپاڼه د یو بلوچ سیاسي مشر یوسف مستخیل په حواله لیکي چې فوج به عملیات نه ودروي ځکه چې فوج په دې اند دی چې بلتون غوښتونکو ته یې ماتې ورکړې ده او باید حکومت ته تسلیم شي. ډان ورځپاڼه لیکي که چېرې ریاست په رښتیا د دې موقع نه ګټه پورته کول غواړي نو باید په تګلارې کې بدلون راولي. ورځپاڼې د پخواني سینیټر ثناءالله بلوچ له خولې لیکلي چې د ریاست او بلوچستان ترمنځ د اعتماد فقدان دی او باید دا په ترجیحي بنیادونو ختم کړل شي. د دوی په خبره فوز په دغه صوبه کې ستراتیژیکي ګټې لري خو باید د بلوچو ګټو ته هم پاملرنه وکړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی د دې ګړی هفتوار خبرونه د باختر ستوري وخت شوه دی چې تاسو ته هر ورځ د غرمې په دغه یوني مبجه ګړی کې د یوني مینه پاس په آخري برخه کې دراورو. د خبرونه تاسو لپاره زمونږ خبريال باز محمد عابد تیاروي راځي چې په ګړی واورو.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به په کابل کې د ایمل پسرلی د نوي شیری کې سیزي ټولګې تلل انجلۍ د مخکتنی رپورت ولرو او په اخره کې به د ژباړې د اهمیت په اړه هم رپورت وړاندې کړو. ایمل پسرلی چې کابو د دریو لسیزو راهیسی د ژورنالیزم تر څنګ د پښتو داستاني ادبیاتو د ډګر یو وتلی نوم دی چې په دې برخه کې د پام وړ کار کړی دی. په دې وروستیو کې د لنډو کیسو یا افسانو یوه ټولګه د تللې نجلۍ په نوم له چاپه راووته چې کابل میشتو فرهنګیانو یې د مخکتنې غونډه جوړه کړې وه. نور حال په رپورټ کې. دغه غونډه چې یو شمېر کابل میشتو فرهنګیانو د راډیو افغانستان د غونډو په تالار کې د تیر یک شنبې په ورځ جوړه کړې وه، ګڼ شمېر لیکوالو او فرهنګیانو پکې ګډون کړی و چې ځنو یې د ایمل پسرلی په داستاني ادبیاتو خبرې وکړې. کیسه لیکوال نصیر احمد احمدی د ایمل پسرلی په کیسو کې تلوسې ته تم شوی و. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل:
د زیاتره کیسو را تلوسه ډېره عالي وه، ډېره په زړه پورې وه. د موږ زیاتره کیسې لیکوالان چې لیکي هغه پایلې مړې ژوندی نه وي، داسې یو پایلې لکه پخواني نکلونه به په اوسنیو کیسو کې شک او کمیه پکې سره ده چې پایلې خپله په حرکت باندې پیل سوې، یوه تلوسه ولري، یو خوځښت ولري. فرضاً یوه کیسه ما لوس ولوستله، خپلې شاید یو دېرش ثانې یا څلوېښت ثانې د ما وخت نیولی، خو په دغه پایل کې دومره قوت او دومره زور و چې شل پنځه ویشت دقیقې لنډه کیسه یې راباندې ولوستم. زما په ذهن کې پوښتنې راولاړې کړې، پوښتنې پیدا کړې، داسې پوښتنې چې ما یې ځواب غوښت. دا نجلۍ څوک وه؟ په دې توره شپه کې په دغه له کور نه بهر دلته څنګه راغلې وه؟ ولې خودکشي کوله؟ او اوس هغه شاخ ماس و دا ژوندۍ پاتې شوه، راتلونکی ژوندۍ څنګه یې؟
نعیمه غنی چې د ایمل پسرلی د تلل نجلۍ ټولګه کې یې ټولې کیسې لوستې وې، د هغه په کیسو کې ژبې ته تم شوې وه. د نوموړي په مقاله کې یو ځای راغلی و:
د تلل نجلۍ په اکثرو کیسو کې دو خلکو حضور شتون لري، یا هم داسې محسوسېږي چې زیاتره اغېزه د دو خلکو په دې کتاب باندې شته ده. د ژوند بېړه په کیسه کې بوډا دا خبره ډېره ښه یعنی ترسیموي. په دې کیسو کې دا ځینې خلک فکر کوي چې که دوی حرکت ونه کړي ژوند به ودرېږي، او دې ته وخت هم ډېرې ښکلې جملې هم لري، لکه چې وایي: قرار شه، اعصاب دې ارام کړه، په ژوند به پوه شې. ټولو ځواني درلوده، ټولو ژوند کړی، یوازې ته نه یې. یا هم د تابلو په کیسه کې چې ترخه واقعیتونه پکې نغښتې دي، او یا جمله چې پکې وایي له دې ژونده مې کرکه لرله خو اوس یې پر انځورولو پیسې ګټم. دا وړې جملې په خپله یو کتاب ارزښت لري.
استاد اسدالله غزنفر چې د ایمل پسرلي مشر ورور دی، په خپلو خبرو کې د هغه د تاندې ځوانۍ د ټولنیز اړخ په اړه وایي.
په هغو کلونو کې د نوې ځوانۍ په کلونو کې یوه پیښه چې زه ډېر زیات متاثر کړمه، دا به مې شاید کله دته نه وي ویلي. د ده یو عادت و چې په کوم ځای کې موږ اوسېدو، د شاوخوا کورنیو سره یې ډېر روابط لرل، او بلکې کوم کار به و هغه به مې ورته کاوه. یوه ورځ یې ما ته وویل، وایي دلته زه دېرش څلوېښت کورنۍ پېژنم، د شاوخوا چې دي موږ اوسې ګاونډۍ دي، او د اکثرو ژوند ډېر خراب دی. په ځینو کورونو کې پودریان دي، ځینې ډېرې فقیرې بې وسلې دي، په ځینو کې ناروغان دي، په ځینو کې اختلافونه دي، له یو بل سره یې جنجالونه دي، او دا مې ډېر سخت ځوروي. دا خبره یې په ما ډېره ښه ولګېده. د نورې خبرې په هر حال زه همیشه په دې عقیده یم چې که یو څوک د زړه څښتن وي، د فکر څښتن به شي، او که د زړه څښتن نه وي، اول خو د فکر څښتن کېږي نه، او که د فکر څښتن هم شي، هغه به چندان فکر نه وي.
ایمل پسرلي چې د ځنو ځوانو لیکوالو پوښتنې ځوابولي، په خپلو خبرو کې یو ځای وویل چې په کیسه لیکنه کې قاعده او قانون ته قائل دی، خو له ماتولو یې خوند اخلي.
څو کاله مخکې جرمني ته تللی وم، سلیمان لایق صاحب سره ولیدل او ما ورسره مرکه کوله. د هغه یوه جمله مې په یاد ده چې تل مې په زړه کې شي. کره کتونکي داسې یو څه په یو اثر کې مومي چې د لیکوال ورته پام نه وي. زه لکم کینې، ما هېڅکله هم نه دي غوښتي د چا لپاره لیکل وکړم. پلار به مې غریب شي، هغه به تل راته ویل چې بچو که لیکل کوي دا مه ګوره چې څوک به لولي، چیرې به چاپېږي، او یا څوک به څه پې وایي. هغه به راته ویل، وایي که دا کار وکړي معنا دا ده چې ته د زړه خبره نه کوې، بلکې د یو بل چا لپاره لیکل کوې، او د یو بل چا د خوښ لپاره لیکل کوې. او دا خبره یې زه منم چې همداسې ده. نن ځینې خبرې وشولې، حتمان به له ځینو سره ځینې خبرې به یې هماغسې وې چې ما غوښتې، او ځینې به یې هم شاید ما نه غوښتلې. خو زه په کیسه لیکنه کې قاعده او قانون منم، د قاعدې او د قانون له ماتولو لا ډېر خوند اخلم. البته په ژوند کې قاعده او قانون مناسب بولم، خو په کیسه کې نه.
ایمل پسرلي له تاندې ځوانۍ نه تر دې مهاله یولس کتابونه خپاره کړي دي. څلورمه لار، یو مزل او دوه نړۍ، د سرنوال هنري قضیه، شینکیل مر او سمندر یوازې شوی، لارورکه او تلل انجلۍ د لنډو کیسو ټولګي دي. د بېزالې مرغه او لټون په نامه یې دوه ناولونه لیکلي. ډالري ماشې د ډرامو ټولګه ده، او د انلاین ژورنالیزم په نوم یې هم یو کتاب خپور کړی دی. ایمل پسرلي د تیرو اوږدو کلونو راهیسې په لندن کې له بی بی سي راډیو سره همکار دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اوس هم یوې ژبې ته له بلې ژبې نه د کتابونو د ژباړلو په اهمیت ریپورت لرو. په تیرو دریو لسیزو کې نورو ژبو ته د ګوتو په شمار پښتو کتابونه ترجمه شوي، خو پښتو ته له بېلابېلو ژبو څخه په لسګونو عنوانه کتابونه راژباړل شوي چې زیات شمېر یې د ادبي کتابونو برخه جوړوي. لیکوال او شاعر نورالحبیب نثار وایي چې یو ژباړونکی باید په خپله ژبه دومره حاکم وي چې ژباړل شوی اثر یې لوستونکو ته ترجمه ونه بریښي.
د فارسي د انګریزي نه کتاب ترجمه کړی زه د فارسي نه کوم، یا مثلا اردووال د انګریزي نه کړی ما د اردو نه را ترجمه کړی. دلته ډېر یو قوت په کار دی د مترجم دپاره چې په خپله ژبه دومره حاکم وي چې دی که مطلب را ترجمه کوي، د هغې اردوي که فارسي که بله هره ژبه یا انګریزي وي، چې د هغې هغه ژبنی زور دی هغه په ده باندې مسلط پاتې نه شي. دی هغه محتوا داسې را ترجمه کوي چې ته لولې داسې فکر وکړي چې دا ترجمه شوی نه دی.
شاعر او لیکوال زبیر اسرت بیا په دې عقیده دی چې ترجمه کول تخلیق ته لاره هواروي.
فیض احمد فیض د اردو مشهور شاعر دی، او ډېر ترقی پسند شاعر دی، کام پرست شاعر دی. خو به دا وي چې کله ما باندې د شاعرۍ کړوک راشي زه ته بزاد شاعری نشم کولی، زه ترجمو ته چې کوم دینو مخه کوم، په هغې نه اثر واخلم او بیا چې کوم دی نو په ما باندې شاعری خاپېری مهربانه شي او بیا زه خپل شعرونه ترجمه کول چې کوم دی دوباره تخلیق کول دي. او زمونږ سمندر خان سمندر بابا خو به وایي چې دا د ټوکي اړول مخ دی یا بوټه مخ دی، لکه د ګلدار ټوکي چې وي چې هغه په سم مخ باندې څنګه ښکاري او په اړولي مخ باندې څنګه ښکاري.
یو تن چې پښتو ته ځینې ترجمه شوي کتابونه یې لوستي دي وایي چې په کار ده چې پښتو ته نور کتابونه هم راوژباړل شي.
نوم یې انعام الله ګوهر د پېښور څخه د سارا چپس یو انګرېز لیکواله د هغې یو کتاب لیکلی دی چې د امر بالمعروف په نامه باندې چاپ شوی ده او د افغانستان د طالبانو نه را په دې خوا د روانو حالاتو باره کې دی لیکلی، یو چا ډېر ښه ژباړلی ده. همداسې د زبیر شپیقي ناولونه چې ژباړلي د غازي داستان وروستی مرچړ د هغو نه زه ډېر زیات متاثره شوی یم. همداراز عبدالله الهام جمالزي د وایندوی په برخه کې کتابونه ژباړلي چې ډېر زیات فایده رسوي. زما هیله دا ده چې څومره زیات ژباړې باید وشي.
د ترجمه کولو ګڼ شمېر تعریفونه شوي چې یو یې هم دا دی چې د بشر فکر او تجربه له یوې ژبې څخه بلې ته لیږدوي، خو ترجمه کوونکي ته پکار دي چې ژبه یې په پنی او عملي توګه زده کړې وي او په بېلابېلو علومو او فنونو کې د عمومي او اساسي معلوماتو په رڼا کې ځان ته لاره پیدا کړي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خا د آباد وسئ.
مگورائے لکی لیلا اسی بدے ہو جڑائی لالچ جوالشی اروست جڑے جو دیو دکن گرما دکن گرما ددیونو دکرزے جو دیو دکن گرما ددیونو دکرزے جو دیو لڑا ترک میں لڑا ترک میں لڑا ترک میں دیا دستر گدلی جو دیو دکن گرما ಕಣ ಕರ್ಮ ದೇವನು ದಗರ್ಜೆ ದೇವ ಕಣ ಕರ್ಮ ದೇವನು ದಗರ್ಜೆ ದೇವ